سلامونه او ستوري مسی د مشال ریډیو دا او زه عبد الحی کاکړم او اوسم یو ځانګړي خبرونه در اورو دا یو ځانګړي مرکه سی د پښتو ل شاعر او لیکوال کیسره په دې سره ده د مرکه تاسو ته راشد خټ کړی دا راځي ورته
کیسره پر دای د پښتو ژبې لیکوال دی د ډېری مدرسې په کراچۍ کې اوسېږي د هغه لومړی حواله شاعري ده په پېښور کې د پښتو ژورنالیزم هم کړی دی خو د سم مدرسې نقد تمایل شوی دی اوس د یو کره کتونکي په حیث هم ډېر مشهور دی او په دې اړه کتابونه هم لیکلي دي د ده یو بیت دی د کیسر د بهسۍ تپوس په کار دی دی د ناستې سړی نه دی مګر ناست دی ستاسو دپاره موږ د دنه تپوس کوو چې ولې ناست دی
سلامونه کیسر پردی صاحب ستړي مشه زمونږ په پروګرام کې خره غلاس ترته وایو په دې هیله چې صحت مهم خي
راشد خټک صاحب په خیرونو ختم ستړي مشه لمن يم چې په سټه برو وي او تل دې په سټه رو واړم
کیسر پردی صاحب تاسو خو د خپل ژوند ټول حالات چې دي هغه مو لیکل دي په تفصیل سره په خپل خود نوښت او زمونږ په اوردونکو کې چا د خود نوښت نه ویل وسته نو د هغه د پر خپل لګه لنډه غوند په جنګلو وکي چې تاسو چرته وځي کې دی په کوم کال کې وځي کې دی او په ژوند کې مو کوم کارونه وکړل
خټک صاحب ستا خبره سما ده ما په خپل خود نوښت کې یا ژوند لیک کې یا څنګه چې ما ورته ځان لیک لیکلی دي نو په خپل ځان لیک کې ما د ځان په باره کې د خپل ژوند په باره کې چې څومره تفصيلات دي او څومره ما مثلا رايوزه کولای شو او بیانولای مې شو نو هغه مې بیان کړی دي په هغه د پاسه ستاسو د سوال په تناظر کې زه خپل ځان په باره کې صرف دومره ویلی شم چې اوس د قبایلی مو په صبح کې د انزمام نه وړاندې زموږ چې کومه سیمه ده د ضلع پېښور سره تړلې وه او دا یو نیم قبایلي سیمه وه چې دلته کې زموږ د کلي نوم بوړه و اوس دغه بوړه او نور ټولو سره څومره علاقې چې دي دا ټولې په دې نوي تقسیم کې په حسن خیل سب ډویژن باندې یادېږي نو زه دلته زیږېدلی یم په یوې نیم قبایلي سیمه کې او په دې وخت چې د 1928 نه زه حساب کوم نو په شپېتو باندې څو کلونه وراوړېدلې هم یم زما مورنۍ نوم چې دی هغه پای افشان دی او کلمي نوم مې چې دی نو هغه د کیسر په نوم باندې د ابتدا نه مې شروع کړې وه او دا دی چې بس دغه نوم قدرت ته به دغسې منظوره وه چې دا د ادب په میدان کې یعنې پوخ زما نوم وګرځېدو داسې ده چې د عمر تر 20 کالو پورې 22 کالو پورې زه په دغه نیم قبایلي سیمه کې اوسېدلی یم سبق مې تر 8 جماعت پورې دلته په کمی سکول کې ویلی دی بیا د هغې نه پسته سبق رانه پاتې شو او دا دی چې د یو انسان هغه نوړی چې چرته تللی وي هغه ورپسې ځي نو په پېښور ښار کې مې هم عمر تیر کړی دی او اوس په دې وخت کې د 13-15 کالو نه په کراچۍ کې میشت یم د کراچۍ سره سره په کویت کې د خوارۍ مزدورۍ دپاره ما 18 کاله تیر کړي دي او په دې توګه یعنې هلته کې هم داسې آفس ټایپ دغه ژوند مې نه و کار روزګار مې نه و خو بس هارډ ورک چې څه ته ویلی شي نو په هارډ ورک کې چې څه شی مخې ته راغلی دي هر یو کار مې کړی دی او د کوم عرض دپاره د کوم ضرورت دپاره چې کویت ته تللی وم نو دغه ضرورت د تکمیل دپاره مې په خپل ځان باندې هر قسم محنت او مشقت چې دی ده پوره کړی دی
څو کتاب مو چاپ دي تر اوسه او څو ناچاپ پاتې دي او په کوم کال کې چاپ شوي دي
راشد خټک صاحب زما تر دې وخته 4 کتابونه چاپ دي او دغه 4 کتابونه که زه ډېر هم په حافظې باندې زور واچوم خو داسې په فلبدهي توګه زه تاته نشم ویلی چې په کم کال کې چاپ شوي دي خو دومره قدر درته ویلی شم چې په دې کې 6 کتابونه د شاعرۍ دي او دغه 8 کتابونه چې دي دا د نثر دي د تنقید دي نو 4 کتابونه جوړېږي او د دې نه علاوه اوس په اوس وخت کې یعنې یوه مجموعه د شاعرۍ یعنې 1 کتاب د شاعرۍ سره تیار دی او دا غې نه علاوه یو کتاب یو مساویده چې دا غرا سره د افسانو تیار ده نو که ژوند او خیر او دا 2 کتابونه هم چاپ شول منظر عام ته راغلل نو بیا به زه د ځان په باره کې دا دعوه کولی شم چې زه د 16 کتابونو مصنف یم
کیسره پردي صاحب که تاسو ته یاد وي کیدې شي هیر وي در نزدکه چې کیسه ډیره زړه ده، داسې تقریبا 25 کال خو به کیږي کنه. زما او تاسو چې لومړی په جنګلو شوی و، هغه د یو شاعر په حس و، تاسو د شاعر په حس ما پېژندلی. بیا تاسو د نقد ته ډیره توجه ورکړه، دا ولې؟ ان تاسو دا محسوس کړل چې په پښتو کې نقد لګ دی کنه، رجحان مو دې طرف ته شو، خو بیا د نقاد یا د کرکتون کې په حیث تاسو مشهور شوی، دا بدلون څنګه راغی؟ کنه د اول نه مو دې طرف ته نظر وو، خیال مو وو؟
نو والله نو ډیره ښه پوښتنه دی وکړه. دا سیده خټک صاحب چې زما ولنه تعلق چې دی هغه د شعر او شاعرۍ سره پیدا شوی دی. خدای یو فطري خبره ده چې یو سړی د کمکار سره عملن یو تعلق لري، نو دا کار سره خپل تعلق ته د دوام ورکولو په جریان کې دا کار د جزئیات تو او کلیات او مبارکه دا په ذهن کې ځینې پوښتنې هم را پیدا کیږي. نو ما چې شاعری کوله د شعر په اړه کې ظاهر د اډخیزې پوښتنې به زما په ذهن کې را پورته کړي، او بیا ما چې په خپل سمي باندې دغه پوښتنو ته جوابونه لټول، نو ظاهر د پاوله کې خسړې دا کولای شي چې ځینې کتابونو ته متوجه شي، د تنقید کتابونه، او وګوري چې کوم سوالونه مثلا زما په ذهن کې را پورته کیږي، دا جوازم لري او که اسې راپورته کیږي. او بیا دویم دا ده چې که جواز لري، نو د دې جواز لاندې نورو اهل کلمو مثلا دې سوالونو ته څه جوابونه ویلي دي. په دې طریقه هغه کچرې د مطالعې له لارې د دې نورو اهل کلمو د جوابونو نه مطمئن شي. خو ښه خبره ده، خو که مطمئن نشي نو بیا عملا دا کیږي چې هغه په خپل مخ سر باندې مطالعه پوښتنو او د هغې جوابونو ته ځان وسپاري. نو ما سره هم دغه سی شوی دی چې د شاعری په لار سفر په دوران کې زما په ذهن کې وکمه پوښتنه راپورته کړي، نو دغه پوښتنو ته چې د غما د کتابونو نه د مطالعې نه جواب موندلی دی، او په کوم ځای کې چې ما جواب نه دی موندلی، یا مثلا زه د کومو جوابونو نه مطمئن شوی نه یم، نو بیا زه دې ته اړ باسلی یم چې زه د ارومرو په دې ستونزو په دې مسالو باندې په دې پوښتنو باندې په خپل سمي باندې یو غور وکم، یو سوچ دې وکم، او د هغې نه چې کومې نتیجې ماته لاسته راځي، نو هغه نتیجې دې زه د تحریر په شکل کې د پښتو ادب لوستونکو ته وړاندې کوم.
په کوم نظر ګورئ د اوسنی نقد ته؟ په پښتو کې چې څنګه نقد کیږي اوس، دا په ټول پوره د معیار یې څنګه دی او مقدار یې څنګه دی؟ لکه کره کتونکي یا نقدان ډیر دي که لږ دي
اوس وخت کې؟ ظاهر ده چې کله موږ د پښتو نقد ته ګورو، نو موږ به دا ګورو چې په تقابلي ډول د نړۍ چې نورې کمې ژبې دي په هغو ژبو کې د انتقاد کم صورت دی، کم سیرت دی. آیا پښتو نقد د هغې سره همسري کولی شي، سیالي کولی شي که یې نشي کولی؟ زه ګمان کوم چې تر څو پورې د نړۍ د نورو ژبو سره او د هغې د انتقاد سره د سیالۍ کولو تعلق دی، نو دا یو حقیقت دی چې موږ په نړیواله سیالۍ کې د اوس نه 50 کاله مخکې هم ډېر وروستو روان وو او اوس هم وروستو روان یو. البته دومره خبره کیدای شي چې 50 کاله مخکې چې په نړیواله سطح باندې د مواصلات کم اسانتیاوې وې، کم سهولتونه وو، نو هغه ډېر محدود وو، ډېر لږ وو. په دې حساب سره زموږ دغه وخت چې کوم اهل کلم دي، قادان دي، هغې چې کم کار کړی دی هغې په ډېرو محدودو وسایلو کې کړی دی، او موږ چې کم کار کوو نو د هغې په مقابله کې بیا زموږ سره هغه مواصلاتي وسایل چې دي هغه ډېر دي. موږ دا ویلی شو چې د پرنټ میډیا نه پس الکترانیک میډیا، او بیا په الکترانیک میډیا کې چې کوم انقلابي ایجادات مخې ته راغلي دي، په خاص توګه په نن وخت کې موږ د فیسبوک خبره کولی شو، د ټویټر چې اوس د ایکس په نوم باندې یادیږي د هغې خبره کولی شو، یا بیا په نوي وخت کې یو نوی کوم ایجاد چې مخې ته راغلی دی، نو هغه د چیټ جی پی ټی او داسې نورو دغه دی. نو دا هغه سهولتونه دي چې دا زمونږ د پخوانو لیکوالو په لاس کې نه وو او زمونږ په لاس کې شته دي. نو د هغې په مقابله کې زمونږ که تنقید سیوا دی یا د تنقید نګارو شمیره سیوا ده، ناغه صرف په دی وجه چې زمون پلاس کې داغي په مقابله کې امکانات ډیر دي او دغه امکانات چې دي د مونږ له دا موخره کوي چې مونږ د خپل په خوانو په مقابله کې زیات کار وکړو او په زیات شمیر کې کار نو زه دا غنم چې 50 کال وړاندې د تنقید کم صورتحال وو داغي نه خو مونږ ډیر ښه شوي د نقد په حساب او د تنقید نګارو په حساب او داغي خوالي وجه زه صرف او صرف دا غنم چې زمون پلاس کې په اوس وخت کې کم امکانات دي نو دې امکاناتو مونږ ته ډیر سره کړی دي او خدای دې وکړي چې دغه سی نور امکانات هم مخې ته راشي او زمون کارکردګي ورسره وغوړېږي.
اوسنی شعر ته یعنی معاصر وخت کې کوم شعر لیکل کیږي دې ته په کم نظر ګورئ؟ ښه لیکل کیږي، معیار یې خراب دی که نه پراتلونکي کې به ښه شي؟
خټک صاحب که مونږ د اوسنی شعر نه د یوې لمحې دپاره صرف نظر وکړو او مونږ خپل قدیم ادب ته لاړ شو وګورو نو ظاهره ده مونږ د هغې په باره کې هم دا نه شو ویلی چې هغه ګڼي زمونږ د ادب یوه داسې حصه ده چې مونږ د ورته رومرو یو کمزور حصه وایو، بلکې مونږ زه خو خپل ځاني په دې خبره باندې ډېر ډاډه یم او دا دعوه کول غواړم چې زمونږ چې کومه د شعر او ادب قدیمه دوره ده نو د هغې نه چې په وراثت کې مونږ ته سره پاتې شوي دي دا ډېر درانه اساسه ده او د دې اساسي مونږ ته نه یوازې اوس بلکې په راتلونکي هر زمان کې قدر کول پکار دي. بیا د قدیم ادب نه مونږ چې داسې په تسلسل کې راځو نو زمونږ د شلمې پیړۍ د ابتدایي کلونو چې کوم معیار دی د شعر په خصوصیت سره هغه شاعران چې هغه د ولسي ادبي جرګې د لړمون نه را پیدا شوي دي نو څوک به دا ووایي چې د حمزه صاحب معیار چې دی هغه د چانه په کم لحاظ باندې کم دی، یعنی که چېرې مونږ عالمي تقابل کوو د دنیا د هرې ژبې سره نو مونږ دا ویلی شو چې که دنیا په نورو ژبو کې دغسې د اوچت معیار اوچت شاعران پیدا شوي دي، څوک شکسپیر یادولی شي، څوک سادی یادولی شي، څوک رومي یادولی شي، یا په نن وخت کې نو مونږ هم دا ویلی شو چې مونږ سره حمزه صاحب شته دی، مونږ سره قلندر مومند شته دی، مونږ سره سیف الرحمن سلیم شته دی. نو زه دا وایم چې زمونږ دغه دوره چې ده دا هم داسې دوره ده چې د دې په باره کې مونږ ته ارومرو د احساس کم تاریخ کار کېدل نه دي په کار.
سمه ده، خو زما پوښتنه خو د معاصر شعر په اړه وه.
د دې دورې نه چې مونږ لږ راوروسته شو، مثلا د رحمت شاه ساحل دور ته راشو، د درویش دورانی دور ته راشو، دغه وګورو، پیر محمد کاروان وګورو، ممتاز اورکزی وګورو، یا دغه سې شاه سعود وغیرہ، نو مونږ دا ویلی شو چې زمونږ ادب نه خو د قلندر مومند او حمزه شینواري په وخت کې چې په کوم معیار کې وو هغه سې ولاړ دی، او نه د رحمت شاه ساحل د معیار سره ودرېدلی دی، بلکې درجه په درجه مخ په وړاندې زمونږ شعر او شاعري چې څومره مزل کوي نو په دې مزل کې سنا څه اضافه د ځان سره خامخا کوي، او دغه اضافي چې دي دا مونږ ته دا ډاډ راکوي چې مونږ وایو چې زمونږ چې کوم جدید ادب دی نو هغه هم د دې جوګه دی چې د دنیا د نورو ژبو سره هغه په مقابله کې کیښودلی شي. اضافي به زه یو دا خبره هم وکړم چې ممتاز اورکزی ته یو ځل ما خبره کوله، هغه ته ما وایي چې زمونږ د پښتو نننی چې کوم غزل دی دا ماته د اردو د غزل نه د اوچت معیار ښکاري، او زه اوس په ډاګه هم دا خبره کوم چې زمونږ چې کوم اوسنی غزل دی نو د معیار په لحاظ انشاءالله هغه د اردو د غزل نه د اردو حواله سه ځکه ورکوم چې دا زمونږ د څنګ ژبه ده او مقتدره ژبه ده، او په مقتدرې ژبې کې چې د مخ په وړاندې د تلو د پرمختګ کوم امکانات وي، او په نورو ژبو کې نه وي، خو د دې باوجود هم زمونږ شعر یا زمونږ غزل یا زمونږ نظم دومره د اعلی معیار په لور مزل کړی دی چې مونږ یې د اردو ژبې د غزل او نظم سره په مقابله کې کیښودلی شو او په هغې باندې ډاډ هم کولی شو او ویاړ هم پرې کولی شو.
اوس په سب بوخت یې، بیا کوم د نقد کتاب لیکئ که نه خپل شعرونه راغونډوئ او بله شعري ټولګه چاپوئ، په ادبي کوم کار باندې بوخت یې اوس؟
خټک صاحب، څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو چې په نن وخت کې ما سره یوه د افسانو ټولګه تیاره ده او یوه د شاعري ټولګه تیاره ده، نو دا داسې ده چې په دې تېرې روژه کې، یعنی اول به دا درته ووایم چې زما کارونه چې دي هغه څه داسې استراري ډول وي، زما طبیعت دغسې دی یعنی دا اول نه یو کار پروګرام نه لرم کوم څه استراري ډول یو کار ته لاس واچوم هغه مخ پوړان دی بیا د یو مربوط پروګرام شکل عمومي نو په دې 13 ورځې کې بس استراري ډول مې افسانو ته پام راوګرځېدو او بیا په یوې پسې بل په بلې پسې بل د 15 افسانې چې دي دا ما ته ډېرې زر لاس ته راغلي او هغه ته چې ما وکتل نو بس دا چې وګڼه چې په خودکار توګه یو پروګرام ته جوړ شو یو مسوده ته جوړه شوه او هغه بس اوس چاپ ته په انتظار ده ګورم چې کوم یو پبلیشر ورسره مهرباني کوي نو یو د افسانو مجموعه او یو د شعر مجموعه د دوه مجموعه چې دي ته ما سره تیاری دي خو د چاپ په انتظار دي د دې نه علاوه دا برته ما چې د دې افسانو او د شاعري په دې منځ باندې کې تر اوسه پورې بیا د نور د غزل یا د مقالو د سکوم مربوط کار زما مخې ته نشته او نه راغلی دی دا دی چې خال خال مقالې لیکل سریزه لیکل تبصره لیکل دا کار خو ارومه روان وي ځکه چې هغه د ادب یعنی د لټریچر او د ادبي کلچر دا شکل داسې دی چې په دې کې یو سړی ارومه خاموش نشي کېناستی څه نه څه کار یې مخې ته راځي او هغه کار چې دی هغه ورباندې ځان وباسي نو دغه نثري لیکنې چې دي دا خو بهر لږ معمولي رفتار خو یو جریان ارومه لري او تر څو پورې چې بیا مثلا د شاعري خبره ده نو په دې منځمانه کې شاعري باندې رخصت شوې ده اسې هم د شاعري په باره کې زما خپل چې کوم طبيعي دغه ده ادا چې دی چې یو چپه را باندې راشي او دا چپه بیا چلیږي کمیا چلیدلې وي که دوه چلیدلې وي که درې چلیدلې وي خو نو داسې یو برکتي چپه ارومه وي چې هغه زره غونډه کم دا هغه وخت غزل را غونډې کم نو یو کتاب مواد خامخا تیار شوی وي نو فلال ګورو چې مخې ته زموږ لاس ته کم کار راځي یعنی د ولسم کتاب څه داسې پیشګوئی زه نشم کولی فلال
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو
وزم د مور په دوارنګ يم نو مات پلارا بلا غانه اولار کوئی بنا کدد یوسی او خفن یمنو پشاش نگوری چدرانے او درد کوینا او آدک لکا درد والاڑ یمنو موسم خون یم چی رنگونا او بدلو ما اولی طول کرا او بیائی آر کرنو بیائی پسر باندی تڑا دران شر سنا کتری بیلی گم او رکی گم نو ژوند می داسې سوخ راغلی او دې مینا ارمان ارمان دې لویا خدایا نو چې همیشه مې دې جانانا کړې دې تننا وب دې وړي نانو سلالیا ماسی کر دے اوب دیوڑینا اوب دیوڑینا نو پاسلالیا ماسی کر دے اوب دیوڑینا قسمونو او میزان غرکنو جانان زما پخل یقینا کلکوینا باران دوخ کو او می بغیگینا بینیا زیارا تپزل را کرتا مونا او بدینا بخم لالیا نو رامی پپا کامی نکڑی او دیش کنا وے مچ سانا میں چل تو رکھ لو دلی بنے یا دن روز لے بنے کڑما زلمی خوگی گی اوزر دی خوکشنو پنی ملار دا چان پاتی اوشی بینا بادشاہ پریور نکڑی نو پچاچ جھوٹا شکے تیر شوینا لگے بشمانو پخو ماروز ترگو جانانا وشتل کمینا لگے بشمانو بخو مارو سترگو جانا قتل کبینا بخو مارو سترگو جانا قتل کبینا
سندره تاسو واورید اوس بیا د قیصر اپریدی سره خپل مرکې ته دوام ورکو کراچۍ کې خو چې د جرس ادبی جرګې غونډې سړې شوې دي نو داسې نورې هلې ځلې هم نه کېږي که نه کېږي تاسو چا سره وینئ د لیکوالانو سره ملګرو سره که نه ځان لیئ نو ادبي مجلسونو مې کېږي که نه
خټک صاحب دلته په کراچۍ کې د لیکوالو د شاعرانو د ادیبانو چې کومه حلقه ده یا مخکې وه نو هغه هسې یوه محدود حلقه وه زه به دا خبره درته وکړم چې کراچۍ یو داسې راهګذر دی چې په دې باندې خلک تیریږي را تیریږي څوک د خپلو معاشي ضرورتونو دپاره راځي او څوک د خپلو معاشي ضرورتونو دپاره بارو ملکونو ته ځي څوک بیا دا دی چې سمودا پس د کار روزګار نه پس واپس خپلو علاقو ته ځي مثلا سوات ته ځي پیښور ته ځي سوابی ته ځي مردان ته ځي کواټ ته ځي بنوی ته ځي نو دا د تګ را تګ سلسله داسې دی چې په دې کې دلته د لیکوالو چې کوم تعداد دی هغه کله زیات وي کله کم وي خو په اوس وخت کې یعنې زه دا نه شم ویلی چې د لیکوالو تعداد کم دی خو دا دی چې بیا هم کم محسوسیږي او د هغې کموالي وجه صرف او صرف دا ده چې په کراچۍ کې د کرونا د وبا نه پس ته یو داسې صورتحال راغلی دی چې د خلکو کارونه کاروبارونه روزګارونه دا څیزونه متاثره شوي دي نو که پخوا به د چا په یو کار باندې ګزاره کېده اوس یې په دوو کارونو باندې را پوره کوي خو غبر کارونه کوي یو دې مجبورۍ د خلکو نه وخت اخیستی دی دویمه خبره بیا دا مخې ته راځي چې پخوا به ادبي جرګې تنقیدي نشستونه مذاکرې مباحثې دا به منعقد کېدې د دې دپاره مثلا په میاشت کې یو ځل یا په میاشت کې دوه ځله چې په دې طریقه د خلکو یو تر بله رابطه جوړوي ظاهره ده د رابطې نورې ذریعې نه وې نو دا تر ټولو یوه ښه ذریعه وه او په دې کې به د لیکوالو یو تر بله پرورش هم کېده د یو بل د خیالاتو نه به هم خبرېدل او دا دی چې ذوق به هم تازه کېدو اوس چې دا د فیسبوک سرګرمۍ مخې ته راغلي دي او بیا ورپسې دا ټک ټاک چې دی دا هم یادولی شو نو رښتیا درته وایم چې دې سرګرمو بس دومره وکړل چې هغه د خلکو د رابطو چې کوم ذوق و کوم شوق یې و کوم ضرورت یې و دا ضرورت چې دی دا هر سړي دپاره په کور پوره شو او داسې پوره شو چې د خپل لیمټ نه زیات پوره شو یعنی یو سړی په کور ناست دی هغه د فیسبوک په ذریعې د دنیا د هر کوین سره رابطه کولی شي د هرې ژبې سره رابطه کولی شي د هر شاعر ادیب سره رابطه کولی شي نو د دې وجه نه هم دلته کې په خصوصیت سره به دا وایم چې جرس ادبي جرګې په سرګرمو باندې هم یو اثر پرېوتی دی چې فی الحال په کې تعطل تر نظره کېږي اټالتیا تر نظره کېږي نو دا دی چې د دې د وجې نه بیا که زه خپل ځاني خبره وکړم نو زه هم داسې دی لکه یو قسمه تنهایی ته سر به شوی یو څو د شمار ملګري شته ماښام خټک ریاض ساحل او زهینه پریده افسان نگار ده یا مانا پریده شاعر ده ندی سره کله نکله ناستا ولاړه وشي او په مجموعی توګه یعنی زمونږه خرابته زمونږ ناستا ولاړه دا سيزونه چې بیا اوس پوس وخی حوصله ځان دي
دا ادبی غونډې چې دي یا د ادبی تنظیمونه چې دي ادبی جرګې چې دي د دوی کردار څنګه پاتې شوی د پښتو ادب په پرمختګ کې په وده کې د شاعرانو لیکوالانو په روزنه کې
والله خټک صاحب څنګه چې ما ذکر وکړو چې ادبی جرګې تنقیدی غونډې مذاکرې مباحثې دا په یو وخت کې د یو ضرورت لپاره یعنی د رابطې د ضرورت لپاره ډېرې اهمې وې او د دې نه ډېرې فائدې راپورته کېدې نو زه خو دا ګڼم چې که اوس هم دا روایت برقرار وساتلی شي هېڅ بده خبره نه ده او هېڅ قسمه منفي نتیجې نه رابرسېره کېږي بس صرف دومره دی چې دغه د سوشل میډیا د وجې نه هغه د خلکو د رابطو چې کوم ضرورت و کوم شوق و کوم ذوق و نو هغه متاثر شوی دی چې هغه متاثر شوی دی نو کومه لویه پیمانه به مخکې دغه غونډې کې دي دغه پروګرامونه به کېدل زه ګمان کوم چې د دې نه پس ته هغومره په لویه پیمانه د دې امکان ډېر کم دی البته دا کېدای شي چې په آنلاین توګه مثلا موږ ګورو چې ځینې کسانو واټسایپ کې پاڼې جوړې کړې دي په هغې کې شاعران راغونډې دي خپلې فنپارې وړاندې کوي او دا دی چې یو تر بله په هغې باندې هغه د تنقید روایت چې دی هغه جاري ساتلی دی نو که په آنلاین توګه وي که مثلا په عملي شکل کې وي خټک صاحب زه دا ګڼم چې فائده خو یې هرومرو شته او د ژبې ته که څه فائده رسېدلې ده نو هغه د دې ادبي جرګو نه رسېدلې ده مثلا د ولسي ادبي جرګې نوم څوک نشي اخیستی دې زمن کې چې په ادب کې یو ډېر لوی کردار لري یو ډېر لوی کریډټ لري بیا د ساحو لیکونکو ادبي مرکه دغسې په کراچۍ کې د جرس ادبي جرګې د تیرو شلګونو کلونو کردار همدغسې نورې ډېرې جرګې دي چې هغې ته اشاره کېدای شي چې د جرګو په ادب کې د ادب په روزنه او پالنه کې د ادب د معیار اوچتولو او بیا تر ټولو غټه خبره دا ده چې د ادیبانو په پیدا کولو کې د جرګو لوی کردار ترسره کړی دی نو زه دا ګڼم چې اوس هم کردار ترسره کولی شي او که چېرې یوازې په دې مونږ اکتفا ونه کړو چې بس په کور کې ناست زمونږ د هر چا سره رابطه جوړه ده نو بیا په ادبي جرګه کې یا په تنقیدي اجلاس کې زمونږ کې ناستو ته مثلا څه ضرورت ده
په نثر کې خو ستاسو دغه د نقد او د لنډو کیسو ذکر وشو تاسو نور څه هم په نثر کې لیکلي دي خاکي یا فکشن کې چرته ناول یا بل څه شی
نو د فکشن په باره کې بس په مختصر انداز درته وایم چې زما د افسانو د مسودې خبره خو وشوله او د دې نه علاوه مثلا ناول خاکي یا تکلونه وغیرہ دا سیزونه ما نه لیکلي دي او نه مې کله دې طرف ته توجه ساتلې ده زما زیاته توجه چې دا په ادبي تنقید او شاعرۍ باندې هغه ارتکاز پاتې شوی دی نو بیا دا دی چې اتفاقاً که مثلا څنګه چې افسانې مخې ته راغلې که مخې ته ناول راغی یا خاکې یا تکلونه وغیرہ راغلل نو د هغې په باره کې زه داسې غوڅه پریکړې خبره نشم کولی
زمونږ لیکوالان هم او ځینې عام خلک هم دا خبره بیا بیا کوي چې یاره پښتو کې شاعران ډېر زیات دي کار نه ده چې نور خلک شاعري وکړي او یا د ځینې مشرانو لیکوالانو وینا ده چې یاره خلکو ته پکار دي چې نثر ولیکي شاعري خو ډېره زیاته وشوه په دې باره کې ستاسو نظر څه دی
والله نو خټک صاحب دا خو زه ګمان کوم چې د هر چا د انفرادي ذوق او اهلیت پورې منحصره ده څه خلک به داسې وي چې هغه به شاعري کولی شي یا نثر به نه شي لیکلی افسانه به نه شي لیکلی ناول به نه شي لیکلی تنقید به نه شي لیکلی نو هغې چې کوم هغه فطري یا طبیعي میلان دی ظاهر ده په هغې باندې خو مونږ جبر نه شو کولی او چې جبر نه شو کولی نو هروبرو به دا خبره مخې ته راځي چې کم سړی د کم کار او د کمې خبرې اهلیت لري په کار دا دی چې هغه کار وکړي البته دا دی چې په انفرادي انتخاب کې هم بیا ځینې انفرادي ذمه داري په هر لیکوال باندې راځي چې په هغې کې یوه خبره دا هم ده چې که یو سړی شعر لیکلی شي خو هغه په دې پوهیږي چې زه دومره د اعلی معیار شعر نشم لیکلی چې زه د پښتو شاعري په روان بهیر کې یو ځای پیدا کړم یو نوم پیدا کړم او په دې ادب کې زما خیالات چې دي مثلا هغه یو اضافه ثابت شي نو بیا هغه ته دا کوشش هرومرو کول پکار دي چې هغه د دې روان بهیر کم معیار دی کم مقدار دی کم انتخاب دی په هغې د سنجیده غور وکړي او که د دین مثلا مخکې کې دین نشي خو د دې سره څنګه په ځنګ مزل لخم خامخاو کی او که دا مثلا نشي کولای په خپل ځان باندې په خپل صلاحیت باندې دومره اعتماد نه لري نو بیا هر مرودا کولای شي چې هغه دا سوچو کی چې زده دین علاوه نور کوم داسې کارونه وي چې هغه کولای شي.
دا کتاب چاپونکي چې دي کنه کوم پبلشران چې دي خو اکثر دا وایي چې د پښتو کتاب څوک نه اخلي په پیسو باندې او بیا د شعر کتاب خو بيخي نه اخلي او ټول پرتی په ګودامونو کې دغه سه مونږ نه څوک پښتنه هم نه کوي. تاسو تجربه څنګه ده؟ تاسو د کتابونو خلک اخلي په پیسو کنه ډالای کوي خلکو ته؟
راشد خټک صاحب په دې باره کې زما خیال دی چې د ټولو نه غوره رائے چې دا هغه پبلشران ورکول شي او دې زمن کې د یو پبلشر په جواب باندې اکتفا نه دي کول پکار بلکې مختلف پبلشران چې دي هغه مختلف پکار دي. زما شخصي مسله دا ده چې زما زیاتره کتابونه د نعمت الله صدیقي په مشارې کې چې کلاسیک خبرندویه ټولنه ده د هغې د طرف نه چاپ کیږي او تر دې دمه نه خو ما د هغه نه دا تپوس کړی چې زما کتابونه په کومه پیمانه خرڅېږي او نه هغه مثلا ما دا ښکارونه کړې ده چې زما د کتابونو په حواله دی په فایده کې روان دی که نقصان کوي. د دې وجه نه زه یعنی هغه د نورو اهل کلمو کتابونه د هغې خرڅېدل او نه خرڅېدل دا خو ډېره لویه خبره ده. حتی زه د خپلو کتابونو په باره کې څه قسمه رایه نشم ورکولی. البته دا ویلی شم چې په حالاتو لږه مناسبه وي، بعضې وخت کې حالات ښه وي. مثلا د اشرف غني چې کومه تیره د شلو کالو دوره وه نو په دې دوره کې دا دی چې د پبلشنګ کار چې دی د هغې ډېره حوصله شوې وه. افغانستان ته به هم کتابونه تلل، دلته به هم خرڅېدل. نو د اوس په پرتله د هغې وخت حالات چې وو د پبلشرانو هغه ډېر ښه وو. اوس په نن وخت کې چې کوم افغانستان کې دولتي یا حکومتي ډانچه ده نو هغه د نورو ډېرو خبرو حوصله شکنی کوي، لګیا دي په مرمنو باندې د تعلیم دروازې بندې کړې دي. نو د هغې نه خو دا تمه د سره کېدی نه شي چې هغه به د ادب او د ادیب او یا د ادب د کتاب حوصله افزایي وکړي، ډاډګرانه به وکړي، دې زمان کې به منصوبې مخې ته راوړي. بلکې تر ټولو نه زیات شرمناک کار خو دا وشو چې هلته کې یو شک منظور کړی دی، قانون یې د دې نه جوړ کړو چې شاعران به صرف او صرف په خپلو شعرونو کې د دې خلکو قصیدې وایي او په اصطلاح سره اخلاقیات چې څه ته ویلی شي هغه به په شعرونو دا جمالیات یا د جمالیات سره تړلې نورې چې څومره خبرې وي دا به نه بیانوي. مشاعرې چې دي د هغې دپاره باقاعده اجازتنامې اخلي. نو چې د مشاعرې دپاره د اجازتنامې خبره منځته راغله مونږ دا ویلی شو چې سبا به کتاب هم پابندي ولګوي یا په هغې به هم شرایط مضبوط کړي. نو داسې حالات چې وي په دې کې بیا د پبلشنګ کار چې دی هغه خامخا متاثره کیږي او زه دا ګڼم چې متاثره شوی به وي.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
بلا دی واخلم جانا نا زما زړګیا زما سانا ما سره کې نام زمانا ځان صدقه واکړم لتا نا لالی راش چی ولاړ درځار شما جنت نظارے گلاس کوما ہے گلاس کوما لالی امر دیپ وفایم قسم دے غلامی نستایم مخف قبل امر اختیابایم لسن پورت پدوایم دیوال دعا گانو
تاسو واوریدا اوس بیا د قیصر افریدی سره خپل مرکې ته دوام ورکو. څنګه کولی شو چې د کتاب د لوستو د فرهنګ چې د کلتور ته د کلتور په دغه کې څنګه عام کولی شو پښتنو کې نه په خپل ټولنه کې؟ ځکه چې اوس خو چې څوک کتاب ولولي نو هغه د ودرې کتاب خپل لیکلی هم وي. عام ولست چې دی هغه ته د کتاب څنګه ورسیږي؟ د دې سره لارې چارې مو په ذهن کې شته کنه؟
خټک صاحب، زه دا ویلی شم چې د کتاب کلچر د عام کولو لپاره حکومتي مشینری چې څومره کار کولی شي هغه کار بیا زه نشم کولی، ته نشي کولی. یعنی زه او تا په خپل ثواب دید باندې دومره کولی شو چې دا ژبه او دا ادب په میدان کې ولاړ وساتو، روانې وساتو، او تر څو پورې چې د کتاب کلچر خبره ده نو زه به دا وایم چې په عوامي سطح په ولسي کچ باندې پخوانو حالاتو ته وګورو نو د هغې په مقابله کې په اوس وخت کې یو چینج، یو بدلون خامخا راغلی دی، او په څه ناڅه اندازه کتابونه لوستلی کېږي او خرڅېږي. په هغې کې د ټولو نه یو غټ حواله زه دا ورکولی شم چې زمونږ پس کالجونو کې په یونیورسټو کې ته ګورې چې طالب علمان ډېر په دلچسپۍ سره څوک ایم فل کوي، څوک پی ایچ ډی کوي. د دې مطلب دا دی چې زمونږ چې کوم نوی جنریشن دی هغه که په لویه پیمانه نه وي خو په یو خاص پیمانه د خپلې ژبې د خپل ادب سره یو نزدیکت پیدا شوی دی، یوه دلچسپي پیدا شوې ده. نو ظاهره ده دغه نزدیکت او دغه دلچسپي چې پیدا کیږي ورسره د کتاب شوق چې ده هم پیدا کیږي، هغه ورسره تړلې خبره ده. او په دې کې بیا زه یعنی دا چې د دې لکانو د شوق او ذوق ولې پیدا کیږي، په دې کې زه بیا په کالجونو کې په یونیورسټو کې چې کوم پروفیسران دي، کوم ډاکټران دي، او په څه ناڅه حواله د پښتو سره ریلیټډ دي، یعنی پښتو د هغې حواله ده او هغې د پښتو حواله دي، د دې خلکو کردار پکې زه وینم کپ الله شعوري توري کپ الله شعوري توري یعنی دا غي چې کوم سټوډنټس دي شاګردان وي هغه ارومرو د خپل پروفیسورانو او ډاکټرانو ته ګوري دا غي هغه ادبي او پښتني تشخص نه متاثر کیږي او د خپل ژبې ادب او کتاب طرف ته دا غي رجحان پیدا کیږي نو حالات داسې یو دم یو مخ د مایوسې وړم نه دي حالاتو کې بدلون راځي خو ډېر په سسته پیمانه بدلون راځي پکې
د موسیقۍ او د شعر په خپلو کې ډېر ژور تړون دی چې موسیقۍ سره کوم شعر وویل شي هغه ډېرو خلکو ته رسي او زر رسي په کتاب کې لږ خلک ګوري او په مزه مزه یې ګوري کتاب نن چاپ شي او سمو د پسې بیا خلک ګوري ستاسې څه نظر دی په دې اړه چې یاره د موسیقۍ سره شعر ویل پکار دی که نه او ستاسو کومه شاعري چې د موسیقۍ سره ویلې ده که نه
خټک صاحب موسیقي هنر دی شاعري هم هنر دی دا دی چې دا دواړه یو هنر نه دی بلکې دا دواړه بیل بیل دي اوس تر څو پورې چې په موسیقۍ باندې د شعر د انحصار خبره ده نو زه به دا وایم چې خوشحال خټک د موسیقۍ دپاره لیکل نه دي کړي او نه د موسیقۍ د لارې مشهور شوی دی هغه نه وړاندې مرزا خان انصاري دولت لوانه یا بیا وروستو عبدالقادر قادر خان خټک اشرف خان هجري کاظم خان شیدا حمید مومند دا ټول شاعران هغه شاعران دي چې دا ضروري نه ده چې موږ وګورو چې ګنې دي د موسیقۍ د لارې خپل شعر ته دا هغه د شهرت لاره جوړه کړې ده یا یې موندلې ده همداسې په نن وخت کې موږ دا ویلی شو چې په کوم شعر کې د مقبولیت زور وي قوت وي نو هغه د موسیقۍ نه بغیر هم ځان مشهورولی شي مثلا زه به دا درته وایم چې د غني خان او د رحمت شاه سایل کلامونه چې دي هغه خو په ګلوکارانو په لویه پیمانه وویل او د لږې شېبې دپاره به دا وګڼو چې زه هغه د موسیقۍ له لارې مشهور شول او خبره دا ده چې درویش دورانه یا پیر محمد کاروان یا دغسې نور نوي شاعران چې دي نو هغې چې په کومه پیمانه مشهور شوي دي په هغه پیمانه د هغې شعر د موسیقۍ سره کوم ارتباط نه دی ساتلی زما په خپله هم یو څو کلمونه ډېر په فاصلې سره د موسیقۍ سره ویلې شوي دي چې یو وږمې ویلې او پېښور ټي وي نه او نور داسې خاص په یاد کې هم نه راځي نو دا د چې موسیقي او شعر دواړه فنون دي خو دا په یو بل باندې ډیپینډ نه دي چارو مرو به شعر د موسیقي د لارې یا موسیقي به د شعر د لارې ځان لږه پیدا کوي بلکې په شعر کې خپل یو لیاقت پکار وي او په موسیقي کې خپل یو لیاقت پکار وي
دا شاعرۍ کې چې نوې اصناف راوتی دي افریدي صاحب آزاد نظم یا د نصرم دی که نه آزاد نظم خو زوړ شو خیر د تکاله نه زیات وښل خو دغه نصرم او دا ټپیز او دغه شیان چې کوم راوتی دي دا تاسو چرته لیکلي دي که نه او څه نظر لرئ چې لکه دا به په پښتو کې دغسې مستقل شي لکه څنګه چې د اصیل اصناف دي مثلا غزل دی رباعي ده
والله د آزاد نظم او نصري نظم او نصرم او ټپیزو په باره کې ستا دا سوال په خپل ماهیت کې یو سوال دی خو په دې کې ډېر سوالونه دي او ډېر جوابونه غواړي په هر حال اول خو زه تا ته دا وایم چې د ټپیزي په نوم باندې کوم سنګ مشهور شو نو د هغه وخت کې چې جرس مجله به شایع کېده په دې کې مونږ د سړکې په نوم باندې یو څو نمونې د ادب لوستوالو ته او شاعرانو ادیبانو ته مخې ته کړې وې چې هغه بیخي هم دغه په لږ څه بدلون سره د ټپیزي شکل و او زه دا ګڼم چې ټپیزي شکل چې چا اختراع کړی دی نو هغې به ارومرو هغه د سړکې نه استفاده کړې وي او دغه شکل به یې اختراع کړی وي خو هغه سړکه په هغه وخت کې مشهوره نه شوله او دغه چې دا ټپیزه نو دې بیا د ځان دپاره یو ځای پیدا کړو چې د هغې وجوهات نور هم ډېر کېدای شي په هغې باندې به زمونږ خبرې ډېرې اوږدی شي او تر څو پورې چې د آزاد نظم خبره ده ما خپل ځاني آزاد نظم هم لیکلی دی ما خپل ځاني نثر هم نثري نظم مې هم لیکلی دی البته دا د نثرم ټپه چې ده نو دا پکې یو بل قسم ټپه ده او په دې باندې لکه زمونږ اختلاف چې دي هغه د لیکنو په شکل کې مخې ته راغلی دي زه خپل ځاني که آزاد نظم دی که نثري نظم دی یعنی دا صرف دا نه چې د شاعرۍ نه بیل ګڼم بلکې زه دا ګڼم چې تر څو پورې شاعرۍ کې د هیئتونو مسله ده د مشخص هیئتونو نو دغه هیئتونو په بنیاد باندې د شاعرۍ ځینې هیئتونه داسې دي چې هغه معلوم شکل لري پاغه بي پاغه شکلونو کې تم لیکل کوي زم لیکل کوم بلم کوي آزاد نظم کې او نثري نظم کې دغه سي معلوم شکلونو څوک نشي متعارف کوله چې نشي متعارف کوله نو په کوم سي زبانه چې د هيئت اطلاق نه کیږي یعنی دا سي هيئت شاغه د هر چا د تقلید وړ وي نو پاغه بیا د صنف اطلاق هم نه کیږي چې د صنف اطلاق قرباني نه کیږي نو دلته کې یو لیک چې ده هغه پاغه باندې موږ دا نه شو ویلی چې دا اوس نثر دی او که دا نظم دی دا شاعري ده که دا افسانه ده دا شاعري ده که دا خاکه ده وغیره وغیره د دې وجې نه دا یو داسې د منځ عمر البته دا دی چې د آزاد نظم یا د نثري نظم هیئت چې وي نو هغه انفرادي وي هر شاعر چې نظم لیکي د هغې اجزا چې دی هغې ته یو خاص شکل ورکړي د هغې نه د هغې هیئت جوړ شي خو دا هیئت چې دی دا د یو بل شاعر دپاره بیا دپاره قابل تقلید نه وي تر دې پورې چې دغه شاعر کله چې یو بل آزاد نظم لیکي یو بل نثري نظم لیکي بیا د هغې هیئت چې دی هغه به د دې نثري نظم نه مختلف وي نو د یو شاعر کشل نظمونه وي او کسل نظمونه وي د هیئت په لحاظ ټول د یو بل نه بیګانه وي نو دغه یو فرق دی د شاعرۍ په مشخص هیئتونو او صنفونو کې او د آزاد نظم او نثري نظم په دغه انفرادي دغه کې یعنی دا دی چې په دې باندې بیا اصولي طور د صنف اطلاق کول چې دي دا ډېر ګران دي او تر څو چې په دې د صنف اطلاق ونه شي د دې په باره کې موږ دا رایه ورکولی نه شو چې دا نثر دی که دا نظم دی دا شاعري ده که دا افسانه ده
اپریدي صاحب شعر څنګه لیکي مطلب ټول په یو ځای راشي بس فوراً یې کاغذ ته واړوئ که نه یو یو بیت راځي یو یو مصره راځي او بیا هغه جمع کیږي جمع کیږي او ډېرو ورځو پس بیا نظم یا غزل شي
یار خټک صاحب والله د دې خو لږ ذکر وړاندې هم وشو یعنی ما دا وایي چې د شعر یوه شیبه وي په ما باندې راځي خو دا پته نه لګي چې کله راځي څنګه راځي او څومره راځي خو هغه شیبه چې راشي نو بیا په میاشتو هم چلیږي او د هغې په نتیجه کې روغ روغ کتاب هم زما لاس ته راځي البته د دې شیبې دننه ځینې غزلونه بیا داسې وي چې هغه په یو قسط کې ولیکلی شي په یو نشست کې ولیکلی شي ایون زه تر دې پورې دعوه کولی شم چې ځینې غزلونه زه په لسو منټو کې په لسو دقیقو کې پوره کوم ځینې بیا داسې وي چې په هغې باندې ورځ ولګي یا ورځې پرې ولګي ځکه څو شعرونه لیکل شوي وي بیا په سواجه باندې مثلا هغه نورو شعرونو ته دا ټالتیا یو کیفیت رامخې ته شوې وي نو په دې باره کې په غوڅ ډول باندې څوک د خپل کیفیت خبره نه شي کولی البته بس دغه چې کوم څه مې درته وویل دا زه د خپل ځان په باره کې همدومره پوهېږم او همدومره خبره یو چا ته کولی شم
ترجمه یا ژباړه مهم چیرته کړې ده که نه ته بزاد لیکل کوي او د ژباړې او د ترجمې ارزښت یا اهمیت څومره دی د یوې ژبې یا د ادب د پرمختګ او ودې لپاره
والله خټک صاحب ژباړې مې کړې دي خو په منظم انداز مې نه دي کړې یعنی داسې وایي چې په یو وخت کې کراچۍ کې زور یا تسلیم بس په دې متفق شوي وو چې کله به هغه شعري وجدان یا الهام به نه وو یا دا به ویم چې زما هغه کومه تخلیقي شیبه ده هغه به نه وه نو په دې جریان کې بیا مونږ دا کول چې مونږ د اردو نه پښتو ته نظمونه غزلونه وغیره د دې ژباړې کولې مثلا د مصطفی زیدي یو نظم ما ترجمه کړی وو نو هغه خو زما اولنۍ شعري مجموعه چې ده په هغې کې چې کوم د مات کو دي ریحان په هغې کې چاپ شوی هم دی او د هغې سره بیا یو غزل وو د تاجدار عادل هغه هم په دې کتاب کې چاپ شوی دی خو د دې نه علاوه د صابر ظفر یا نور چې څومره ترجمې ما کړي دي یعنی تر دې پورې چې افسانې مې هم ترجمه کړي دي خو د هغې ریکارډ چې دی هغه ما تر اوسه نه دی ساتلی او نه دا ویلی شم چې ګنې زه دې ترجمو ته هرومرو سنجیده وم او په دې خیال مې کولی چې زه دې مثلا دا ترجمې په ریکارډ راولم تر څو پورې چې د ترجمې د اهمیت خبره ده نو یو شی چې زه په خپل ځان باندې څنګه محسوسوم په کار دا دی چې هغه زه د نورو خلکو سره شیر کړم که چېرې هغه د نورو خلکو د خواهش مطابق وي د هغې سره سم وي دې مطلب دا دی چې د هغې نه مخ په وړاندې مونږ یو کلیه جوړولی شو نو زه به دا درته ویم چې زه په پښتو پوهېږم د اردو په لیک لوست باندې پوهېږم د دې نه علاوه روسي ادب فرانسي ادب انګریزي ادب عربی ادب یا فارسی ادب ایون دا سیزونه چې دي نو دا بیا چې زه ګورم د ترجمو د لارې ګورم چرته چې د کومې ژبې نه ترجمه شوې وي نو دا زه ګورم او د هغې له لارې زه په ادب کې په دې یو ویژن د ځان سره جوړوم چې مثلا د پښتو ادب په مقابله کې انګریزي څنګه ده، فرانسوي څنګه ده، روسي څنګه ده. نو یو اهمیت خو خامخا شته او ډېر اهمیت یې دی. او دا به هم درته ووایم چې په یو وخت کې به دا د ترجمو کار چې دی دا بادشاهانو د یو خاص ایجنډې لاندې کولو، د یو پروګرام په شکل کې به یې لیکوالو ته سپارلو. نو که اهمیت یې نه وای د په دنیا کې به دا رواج او دا روایت هم نه وای، خو اهمیت یې هرومرو شته او ډېر اهمیت یې دی، زه یې اعتراف کوم.
مطالعه د کومې ژبې زیاته کوئ؟ د کومې ژبې کتابونه زیات مطالعه کوئ او څه شی زیات ګورئ؟ فکشن ګورئ، شاعري ګورئ، کنا کره کتنه ګورئ؟
مطالعه خو څنګه چې ما ویم دغه د پښتو او اردو له لارې کوم، ځکه چې زه په دې ژبه باندې صرف پوهېږم. بیا تر څو پورې چې د مطالعې د تخصیص خبره ده، نو زه به دا درته ووایم چې هر څه لولم، شاعري هم لولم، تنقید هم لولم، فلسفه هم لولم. او داسې ده چې تنقید او شاعري چې ده دا خو ظاهره ده زما خپل هغه د تبې میدان دی، نو دا خو په کار نه ده چې مثلا زما مخې ته به راشي او زه به یې لولم. نه، خامخا به یې لولم. خو فلسفه یا ساینس یا تاریخ، نو دا هم هغه څیزونه دي چې زه دا ګڼم چې په انساني ژوند کې څه بې ضرورته مخې ته نه دي راغلي. دا هم د انسان یو ضرورت دی، یو ذوق دی. او چې زه خپل ځان په انسانانو کې مثلا شمیرم، نو بیا په کار دا دی چې زه هم تاریخ ولولم، زه هم ساینس ولولم، زه هم معاشیات ولولم، اقتصادیات ولولم. او په نن وخت کې د دې سیزونو یو ضرورت په دې وجه هم را پیدا شوی دی چې زموږ ادب چې دی نو هغه د پخوا غوندې صرف او صرف د خیالي لیلا د اوربل نه او د سڼو نه نه تاویږي را تاویږي، بلکې په دې کې د ژوند ډېرو مسلو ځان ځای کړی دی. دغه مسلې چې بیا د تنقید په میدان کې کله تجزیه کیږي، تشریح کیږي، تعبیر وباسلی شي، نو موږ ته وخت په وخت د ساینس د کلیوم ضرورت را پیخیږي. او د تنقید د د تاریخ چې کوم مختلف دورونه دي، د هغې چې کوم نشیب او فراز دی، د هغې د بیانولو هم موږ ته ضرورت را پیخیږي. او په فلسفیانه کچ باندې چې څومره نظریات، که هغه مټریلیسټ نظریات دي، که هغه آیډیالیسټ نظریات دي، د هغې هم ځای په ځای موږ ته ضرورت را پیخیږي. نو دې وجه نه زما مطالعه چې دا زه کوشش کوم چې په هر اړخ باندې چې څه لیکل شوي چې هغه ولولم.
فریدي صاحب، زموږ د اورېدونکو خو په شعر هم اورېدل غواړي، نو یو خوندور غزل به ورته وایې چې زه هم خوند ته واخلم او دوی هم واوري.
خټک صاحب د غزل مطلع عرض کوم.
ارشاد ارشاد د فریدي صاحب.
زهر زهر ژوند، زهر زهر ژوند دا په ستر نو یریږو، زهر زهر ژوند دا په ستر نو یریږو، تګي خوتو یکو به تر نو یریږو.
وا ډیر علی.
او هر مزل د تور اژدها په ملا مزل دی، هر مزل د تور اژدها په ملا مزل دی، لارې سدې لنګ سدې وګړه تر نو یریږو، لارې څه دی لنډ څه دی اوږده ترې نو یاریږو. او ستړي مو اعصاب دي د مرمیو د شنګار نه، ستړي مو اعصاب دي د مرمیو د شنګار نه، نیغ دې راته مه نیسه باڼه ترې نو یاریږو.
ډېر ښه.
نیغ دې راته مه نیسه باڼه ترې نو یاریږو. او شعر دی
ارشاد.
څه عجب احساس دی په چا نه مېلمانه کیږو، څه عجب احساس دی په چا نه مېلمانه کیږو، او څوک چې وي زمونږ مېلمانه ترې نو یاریږو.
ډېر ښه.
څوک چې وي زمونږ مېلمانه ترې نو یاریږو. او مونږ ته د دې وخت مارانو هغه سبق راکړو، مونږ ته د دې وخت مارانو هغه سبق راکړو، څوک چې را ترغاړه شي نو ترې نو یاریږو، څوک چې را ترغاړه شي نو ترې نو یاریږو. او مړه خپل بخیم په غلطه لار بیایي، مړه خپل بخیم په غلطه لار بیایي، او مړه خپل لاسونه مو دي غلط ترې نو یاریږو. او یا خو به سراب وي یا سیلاب زموږ دپاره، یا خو به سراب وي یا سیلاب زموږ دپاره، یاره که څوک وشکي کلانده ترې نو یاریږو. او نن خو دومره سره دي لکه سور د جنگ میدان وي، نن خو دومره سره دي لکه سور د جنگ میدان وي، وکه سره ټیټ دی کړه لمه ترې نو یاریږو، وکه سره ټیټ دی کړه لمه ترې نو یاریږو.
ډیره مننه کیسره پردي صاحب مونږ ته د وخت را کولو او د شعر اورولو هم مننه د غزل مو دای په امان په مخه مخه
خټک صاحب تاسو هم ډیره مننه غرونه مننه او الله په امان
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو د کیسره پردي مرکه تاسو اوریده اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړی د خدای په امان.
ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಾಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ مقام ته پیش په خوید آینه شوم ټول را ټول در تل خپلو خیل خانه شوم نیمای ور بلدې ښکاری لپلاوا نیمې ویلې شوم نیمې نی 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 شوم الوچا الوچا سنبا چا باندې دارو کې هاي الوچا سنبا چا باندې دارو کې شامل کې گردو بشم پتالو کې شامل کې گردو بشم پتالو کې ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಾಮಲುಕ್ಕೆ ಸಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಾಮಲುಕ್ಕೆ ಸಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ افسانه د میراته استانه شوم د بلشو زد ټوله زمانه شوم ماویل غندشم خالی بدل یادا قربانی د احتمال پر کرینه شوم وېدم چې په دریا به ملاو کې وېدم چې په دریا به ملاو کې شامل کې ایرستګو طرف کې شامل کې ایرستګو طرف کې ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಾಮಲುಕ್ಕೆ ಸಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಾಮಲುಕ್ಕೆ ಸಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ خپل زنګون باچا د اندېخ نشوم سر می جکړ لونګین دې پسینه شوم معجزہ دا کومه
پاڑشو بدالا ستاپ کٹ کے لکہار دانے وانے شون سر سر تر پایا دے خولیم پسالو کے سر تر پایا دے خولیم پسالو کے شامل کے نبز میں نہ دے پکابو کے شامل کے نبز میں نہ دے پکابو کے اوکر دے ران کڑے دا سرو منگلو نکے شامل کے زما خاورے بجارو کے شامل کے زما خاورے بجارو کے
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان.